دو په دې برخه کې درڅا د زهرو کاروان پرګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونه ما مرستیال رمز الاکبرو فایت روسه د نړۍ ستره بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پر مرستو تړلې دي. یونه ما بیګا په ټویټ کې د هغه اکبرو فل قول ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونی به بیرته ښوونځي وتستنې شي. الاکبرو چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د روسي او پرمختګونو په اړه خبرلانو ته معلومات ورکول وویل چې تیر اتلس میاشت کې په افغانستان کې د کورونی او ناخالص تولیدات اندازه تر 15% پوري کم شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 10% پورته تللې دي او د بیکاری کچه 40% ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د شاخلګو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت کې د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده، خو د افغان ښځو انجونو لپاره دغه میاشت په سمانه یو کال انجونې د لړو زده کړو او ښوونځي څخه منی شوي. درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې انجونې له ټولنې حذف کړې دي. یو نما په افغانستان کې د طالبان لخوا پر انجونو ښځو د کار او ازادۍ او په ټولنې کې د فعال د ګډون په برخو کې د لګول شو محدودیتونه خبره داسې مهال کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشتې د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو 3.5 میلیارد ډالر شتمنیو په اړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو خبرې کړې چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو باد سره سمې ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه وه تیر کال ازادي او د امانتي صندوق ته ولېږدول شوې. شاه محمود مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک لی شورا غړی دی وویل چې په غونډه کې چې د دې بورډ اتلور غړو په آنلاین توګه د فبروري 15 در سره کړه د دغه پیسو د لګولو پر مختلفو لارو چارو خبري وشي. هغه زیاته کړه اساسي تر حدا ده چې د پولیسو باد لپاره د کومو لازمو اصول او لمخي او د کومو بل قوه اهداف لپاره دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي. هغه له مهرابي وویل د ته په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باد د ټینګښت او د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتي د مول لپاره ولګول شي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جیشل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمېنه نوې ډلی کې وي. چرته چې ټاکل شوی ده د هغه روسي سیال سرګی لاروف به هم حملتوي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د ستر اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډیره د اوکراین او لوشین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به جلا سره وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالا کې د جون د میاشتې د جشل لغونډي ورسته په یو خونه کې نه دی لیدل شوی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال جنو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي.
په تعویزی درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي نو کولی شي چې هغه ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پر خودل هم مور د پاره او هم د ماشوم د پاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شو.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وای، دا خبره می ډیر زوروي چې خلک می زوی ته د پودری زوی وای.
زه به لاندیوالانو په شار اوړم، هغه جیم بیخی نه ایریږي. گفتم خدایا یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، اشاره ته وایا چې زما د خوان سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهیږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهیږي؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواک توګه کیږي او مالی لګښت یې هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي شوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د موثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشئی توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د خوانایو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشئی توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږي د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2020 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستی سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5% ډیر شوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سیټلایټ په وسیله سوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشئی موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې موثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبا سروی عاجل مقدماتی رو در حال رو اندازی
است. طالبان عاجل مقدماتی سروی کوي چې مخکې به موږ له UNODC سره په ګډه کوله. دا سروی د دې لپاره کېدل چې موږ د کوکنارو د کښت د جوړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروی له عاجل مقدماتی سروی سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروی په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروی ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشئی موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له UNODC سره پخوانی تړون له سره کړای وای چې د نشئی موادو په اړه د موضوع حقیقت روښانه کړای وای.
امو حقیقت موضوع مواد مخدره بر ملا می سخته.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه UNODC غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواک سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یو برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو متعددو ته روغتیایي ستونزې پیښ کړي دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم متعددین چې روغتیایي مرکزونو ته نسی ورتلای هغوی د نشه یي موادو پریښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړي دي. د متعددینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشه یي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډیدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پریښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشه یي موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه وي خیزنې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خو دا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 15 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پریښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد داره
د ټولو متادینو لپاره موثر نه دی. یوازې هغه چا سره مرسته کوي چې د تاریاکو هیروین له شکه وي، او هغه هم هغه متادین چې د مواد ځانو ته پچکاری کوي، ځکه چې د پچکاری لاره مواد استعمالول د ځینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزي ناروغي ډیره وي. خود اندېښنې وړ خبره ده دا که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي، داسې نشي چې نشه یي موادو میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي. نو دا ډول درملنه جدي روغتیایي ستونزې پیښوي.
د میټاډون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشه یي مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میټاډون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میټاډون په خپل ترکیب کې نشه یي مواد لري له همدې امله د ځینو دولتونو لخوا منع شوي دي، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سمردار شاید چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوري په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدواری په ورستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پریښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدواری پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري او که کومه میرمن غواړي چې د امیدواری پر مهال نشه پریږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدواری پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدواری پر مهال د نشې پریښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدواری په کومه مرحله کې د نشې پریښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحله لري یا درې ټرایمستر لري، چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نهه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږدی شوی، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریښودل شي نو هم د ماشوم دپاره محته د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقیصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کېږي، او هم کېدلی شي چې د مور دپاره هم شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په آخر ترایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دي نظر نور ته.
د حمل پر مهال د احتیاط درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې مند چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دی وکړي چې ماشوم دې نه راوړي، چې مخکې د دې نه چې دوی حامله شي دوی دې کوشش وکړي چې مخدره توکي ترکي، خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري، په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي. اورګانوجنیزس دا معنی چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي په دې کې اورګان جوړیږي، تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې یا اول ټرایمستر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمستر ته خبره غځول کیږي چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې یعنی اول درې میاشتو کې اول ټرایمستر کې دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او کچیرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دی دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو د دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کیږي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو نو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دی قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دي دوی نه مجبورې چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې د دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او
طبي
مشکلات
راولاړول شي. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو موتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزورې کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
کارګر یا مستکار وم، ایران کې مې ټول وخت تیر کړ. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختماني کار مې کولی، مثلا جوړ کوو. نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې وویل وایي ماته بل واده وکړي، بیا مو بل واده ورته وکړي، بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور، د څلورو کلو خور مې، پیغلې خوندې مې، ورونه مې بیې ودو، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. هچې دې پرخونه به ما یا و د اکا زوی مې و د تریاک څکوله. هچې اعتراضه ته دا یو دوه د دوه څکو کوندې د هغه مم باندې لږ لرې سي، یو دوه د تریاک یې راکړه چې په دې غم کې اخته کړم. ولار کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، هچې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم ځاتې، و طاقتم نه راکړم ورته. کله به په خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله به په کې پروتم، بدنی ذات ختم کړی وم. زه به انډیوالانو په شار اوړم، هغه جیم بیخی نه ایریږي. گفتم خدای، یو ورځ به داسې ورځ راسي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یو ورځ ډېر جالب راته ودرېدم، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی، راته رالی وایي هغه مال څه وایه، د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي، بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره دغه پلار هم نشته، ابا پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلی چې د پوډریزو ډېر سخته سره روانې وکړي، یعنی قسم په خدای دی باور نه کوي، دا یو توپانچه ته ایښې وه. درې وارې مې داسې حرکت وکړي چې یعنې خودکشي وکړم. اکاډم راله ده چې خیر ده، پروانه لري الیکانه، تا چې باد لدی خلق وای الیکان لوی سو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل لخپل انډیوالانو سره میلې ته تللې وي، او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورجینو، هغه ورته وایي چې پسترګو یو مخړون سوی دی. دا چې اجمل ولی پسترګوړون سو او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف دادی، نیمه شپه شوه، خونه بیگم چې اجمل ولی تر اوسه رانغی. کیدایشی چی دا اجمل وی؟ تو داری زوار شم؟ سوکی؟
در خانه دروازه خلاصه که زیم اجمل.
تو روز چیرته وی؟ دا وقت کورتا دراتلو دی؟
وقت زیم مغزم مرا خورا خونه دی بنده که.
اوف دی خلی دی چمرا بد بویزی؟ بیاد شراب سکلی دی؟
نو شراب خود نوی خبره نده، زخو در چو کالا کیگه چم دا عمل کهو ما، لمره ورس خو می نده.
رښتیام چې زما د بدمرغۍ دا لومړۍ ورځ نه ده. پوره لس کاله کېږي چې ستا له لاسه په سره تناره ناستا یم.
اوس په دې نیمه شپه پیغورونه او جنګونه پرېږده، لاس مې ونیسه چې لوېږم.
سمه ده، لاس یې ماته راکړه، دغلته زما پوګه کېږده.
دغلته کې مې خودو.
اوس نو ورو ورو راځه چې کوټې ته دې بوځم.
درځه چې ځو.
بس دلته کېنه.
نشم کېناستلی، زه ویده کېږم.
ښه سمه ده، پر دغه توشکه ویده شه.
هلک چېرته دی؟
هلک خو دا دی، ستا مخ ته په زانګو کې ویده دی.
نه پوهېږم، زه یې نه وینم، په سترګو مې توره تیاره ده.
څه شی؟ زانګو نه وینې؟
او زانګو نه وینم، هیڅ هم نه وینم.
ته ودرې، ورور ته به دې زنګ ووهم چې راشي او ډاکټر ته دې بوزي.
نه ورور ته مې زنګ مه وهه، ښه کېږم. د نشې تاثیر دی، چې نشه مې ولاړه شي بیرته جوړېږم.
نو شراب خو دې پخوا هم څښل، پخوا دې ولې په سترګو تیاره نه راتله؟ داسې نه وي خدای مکړه چې په سترګو دې څه وشي.
نن مې بیخي ډېر شراب وڅښل او شپه هم ده، کېدای شي له همدې خاطره به څه نه وینم.
څه پروا کوي، ورور ته به دې زنګ ووهم، هغه به موټر راولي او ډاکټر ته به دې بوزي.
تا خو په ډېرو نصیحتونو غوږونه را وخوړل، بیا به مې ورور هم نصیحتونه راته شروع کړي. زموږ خلک خو ټول تبلیغیان دي.
نو چې خدای مکه، په سترګو دې څه کېږي؟ ښه دی چې ډاکټر ته دې بوزو.
وخه زه هېڅ هم نه کېږي، ویده شه. که سبا ته مې سترګې ښې نه شوې، ډاکټر ته به لاړ شو.
زه ډېره وېرېږم، تاسې نه وي چې په سترګو دې څه وشي.
هېڅ هم نه کېږي، ارامه ویده شه او ما هم خوب ته پرېږده.
په داسې حالت کې به څنګه خوب راشي؟ ډاکټر صاحب، اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږې؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
ستا د ورور حالت ډېر خراب دی.
څنګه خراب دی؟
سترګو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
څنګه زیان ورته رسېدلی دی؟
څنګه زیان ورته رسېدلی دی ډاکټر صاحب؟
کېدای شي چې په سترګو ړوند شي.
څه شی؟ په سترګو بڑون شي؟
ډاکټر صاحب دا تاسو څه وایاست؟
اے ډاکټر صاحب، دا خو ساده ناروغي ده، ولې علاج نه کوي؟
خورې، دا ساده ناروغي نه ده، ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلی دي چې انسان په سترګو ړندوي.
نو شراب خو دا لاس کار کوي چې خوري؟
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نه شئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ او هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، له شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب، ژبه مې وېښتان وکړل، هره ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مو ژر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مو راوستلی وای، علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب، په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړې.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي، علاج یې نه شي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزم؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.